אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي אמריקה
آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ نن د شنبه ورځ دوري د میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د 2018 سوي کال د اپریل د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده دا د اوس تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه په دې خبرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورټونه مرکه او نور په زړه پورې مطالب اوریدلای شئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیره شپه د دغه ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د ملکي وګړو یو موټر د سړک د غاړې په ماین ختلی دی یولس کسه پکې وژل شوي دي د هلمند ولي نطاق عمر زواک د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه موټر ماسخوتن د عینک په سیمه کې په ماین ختلی ټول سپرلی یې چې یولس تنه وي ښځې او ماشومان پکې ووژل شوي دي نوموړي د ماشومانو او ښځو د شمیر په هکله نور څه نه دي ویلي حکومتی چارواکو د پیخي مسولیت په وسلوالو طالبانو اچولې ده خو په خپل طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې افغان چارواکي وایي د پنځنبه پورس چې د امریکا لخوا د بم په استعمال کې د افراطیانو د وژل کېدو خبر ورکړ شو هغه شمیر اوس درې چنده شوی دی ماموران وایي د جمعې پورس رپورت ورکړ شوی و چې شپږ دېرش تنه افراطیان وژل شوي خو دغه شمیر اوس دوه نوي تنو ته رسېدلی دی په دغو وژل شوو کسانو کې د ملکي یا پوځیانو د وژلو نښې نښانې نشته دی جمهور رئیس اشرف غنی وویل افغان او امریکایي قواوو د دغه بم په استعمال کې مخکې د یو بل سره خبرې کړې وې او پوره همکاري یو بل سره کړې ده لیکن پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په دې هکله داسې ویلي دي
ما تصمیم گرفتیم دیروز که مانع امریکا شو یک فرد از ملت افغانستان خدا کنه که نفر دوم که تمستاد شو یا نشو ما این فیصله را کردیم که مانع ظلم امریکا در افغانستان شد این توهین بود با ما نه تنها کشتن ما بود نه تنها خراب کردن محیط زیست ما بود بلکه توهین بود با عزت ما
دا آشنا رادیو را نوریدونکو په دې باره کې رپورت په بلخ خبرونه کې اوري رپورټونه وایي نن یو شمیر سوریایان د بم په چاودنه کې وژل شوي او زخمي شوي دي د بم دغه چاودنه د سرویس موټرونو د هغه کاروان مخې ته شوې ده چې د سوریې د محاصره شوو ښارونو نه خلکو باسي د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د بم دغه چاودنه په هغه کاروان شوې ده چې زیاتره شیعګان پکې وو دغه ګروپ د دوه کلو نه حلب ته روان و دوی د سوریې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د موافقې نه وروسته د خپلو کلو نه وتل چې د موټرو مخې ته یې بم وچاودېده د بشری حقوقو مبارزین وایي د سوریې هغو زرګونو خلکو چې د معاصره شوو ښارګوټو نه ایستل شوي بېګاش په بسونو کې تېره کړه زیاتره اعتراض کوي چې په دغه ځای کې د خلکو د انتقال دپاره سم بندوبست نشته دی احمد افندر چې مدایا ته نږدې اوسېده وایي لسګونو سرویس موټرونو ماشومان وړي خو سړي او ښځې نه پرېږدي چې د ادلیب خواته چې د یاغیانو په لاس کې دی ولاړ شي دوی وایي څرګنده نه ده چې ولې دوی له خپلو مینو نه ایستل شوي دي رامی عبدالرحمن په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سر د ډلې رئیس ویلي دي چې د سوریې حکومت او یاغیانو د سوریې د دغو ښارګوټونو د وسلوالو په ایستلو کې اختلاف لري زبادانی د یاغیانو تر کنټرول لاندې یو بل ښارګوټی دی چې خلک ترې نه باید وایستل شي خو تر اوسه هلته دغه اقدامات نه دي پیل شوي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرېږي په ترکیه کې د رفرندم لپاره مبارزه یا کمپین نن نهایی مرحله ته رسیدلې دغه رفرندم د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیتونو د پراخیدو لپاره کیږي د رفرندم پلویان او مخالفان د ترکیه په دولوی خارونو کې غونډې وو د ترکیه د سیاسي سیستم آینده نامعلومه ده، ځکه د ریفرندم طرفداران وایي چې په اساسي قانون کې دغه بدلونونه به په ملک کې د ثبات او خیرازۍ سبب شي، خو مخالفان بیا خبرداري ورکوي چې دغه اصلاحات د مطلق العنانی سیستم ته لاره برابروي. جمهور رئیس طیب اردوان د استنبول سره نږدې غونډې ته وینا کې وویل د ترکیه د حکومتي سیستم د بدلولو لپاره د ډیر وخت راهیسې کار کړی دی چې پارلماني سیستم جمهوري سیستم ته واړوي. د په خپلو پلویانو باندې غږ وکړ چې د یکشنبې په ورځ په اساسي قانون کې اتلس تعدیلاتو لپاره په ریفرندم کې برخه واخلي او رایه ورکړي. د ویل چې د صدارت مقام لغوه کیږي، ټول اجرایوي قدرت جمهور رئیس ته ورکول کیږي. د روسیې، سوریې او ایران خارجه وزیرانو امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې د سوریې په خاوره د نورې هوایي حملې ونه کړي. دغو وزیرانو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د نړیوال تحقیق غږ کړی دی. د وزیرانو د جمعې په ورځ وویل د امریکا هر یو اړخیز اقدام به سخت عواقب ولري او غونډې نړۍ ته به خطر پیښ کړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل په سوریه کې د امریکا د راکټونو د حملو هدف د سوریې د رژیم بدلولو او دغه هسې اولې ځلې به بیا ونه شي. د سوریې خارجه وزیر ولید معلم د جمعې په ورځ په غونډه کې واشنگټن ته کلک پیغام لیږلی دی. د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف ویلی دی د کیمیاوي وسلو استعمال اسې یو بانه و چې د ملګرو ملتونو د خپل واغړي د ارضي تمامیت او حاکمیت نه د سرغړونې د پاره وشوه چې ډیر خطرناک کار دی. لاوروف د سوریه او د ایران د خارجه وزیرانو سره په ماسکو کې کتلې دي. د دې اونۍ په شروع کې لاوروف د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن سره په ماسکو کې خبرې کړې وې. شمالی کوریا ټاکلې و چې نن به اتمی ازمیخ کوي، مګر کله چې امریکایي قواوې په سیمه کې سرګند شوې او چین ورباندې خپل اقتصادي محدودیتونه زیات کړل، نو د اتمی ازمیخ نه لاس واخیست. د دې په ځای د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د اپریل د میاشتې په لسمه د دغه هیواد د مؤسس کیم سونګ د زیږیدنې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د هیواد ډیره مهمه او پراخه رخصتي ده. ان چون ال چې د ملک نه د باندې ژوند کوي، د شمالي کوریا د مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ سره کار کوي، ویل دي چې کیم جونګ اون د امریکا سره د جنگ پلان جوړ کړی وو، خو وروسته پریکړه وکړه چې له دې پلان نه لاس واخلي. د هسپانیې د سمندري قواوو د ژغورنې ډلې نن وویل چې 125 تنه چې کوشش کاوه د شپې په درې کښتیو کې د افریقا نه په غلا تیر شي نیولې دي. درې واړه کښتۍ نن د شنبې په ورځ لس پیدا داغ نه مخکې لیدل شوې وې. په لومړۍ کښتۍ کې یو سلویخ نارینه او یو لس ښځې وې چې د جبل طارق د ابنا ختیځ په لوته د البون په سمندرګي کې د شپې ونیول شول. د سره صلیب کمیټې ویلې دي ټول مهاجر روغره مړ دي. په دویمه کښتۍ کې د یو لسو ماشومانو په ګډون 12 تنه وو. دوی په اصل کې د شمالي افریقا خلک دي. د مصر محکمې حبیب عدلی د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د کورنۍ او چارو وزیر د عامه بسپنو د اختلاس په خاطر 9 بندي کړ. د عدلی او هم د غراز د کورنۍ او د چارو د وزارت 12 نور مامورینو د عامه بسونو نه 110 او بخه د عامه بسپنو نه 110 میلیون ډالر خوړلی وو. په دې خاطر دوی باندې دغه سزا وتلې ده. عدلی د خپل شخصي ملکیتونو په آبادولو کې په پولیسو باندې پرته له وجوري کار کړی وو او له دې کبله په 2015 کال کې 3 بند تیرولو نه وروسته خوشی شوی. په 2011 کال کې د پاسون په وخت کې په مظاهره کوونکو باندې د ډزو د امر ورکولو او د رشوت خورۍ الزامونه ور باندې ثابت نشول، خو نن محکمې چې حکم کاوه دی هلته نه و موجود. اوس به 9 بیا بند کیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سریلانکا پایتخت کولمبو ته نږدې 14 تنه هغه وخت مړه شول او 600 نور زخمیان شول چې د نوي کال په میله کې د غره غوندې یو لوی ډیران وخوید او ټول ورلاندې شول. 4 تنه د ډیران نه وایستل شول، خو دا نه ده معلومه چې نور خلک به هم د ډیران لاندې شوي وي یا نه. دا خبر د پوز نه تاخ ورکړی دی. عسکر لګیا دي نور خلک لټوي. د پوز نه تاخ ویلي دي 615 کسه چې یا یې کورونه د ډیران لاندې شوي او یا خراب شوي دي په نږدې مکتبونو کې ځای پزې شوي دي. د عجلو آفاتو د سنبالولو مرکز ویلی دی لږ تر لږه 12 نور کولمبو ته نږدې په یوه بله پیښه کې زخمی شوي دي. د سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی دی چې د دوی کورونو ته نږدې د کثافاتو غونډول د دوی صحت ته تاوان رسوي او باید مخه یې ونیول شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو را واورېدل.
د امریکا غږ آشنا راډیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، له امریکا غږ آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګې وایي په ننګرهار کې د داعش پر مرکز د امریکا له لوري د بم غورځولو مسأله د حکومت او ولسی جرګې د ګډ پلاوي له لوري وڅېړل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه مطلب څرګندولو سره وویل چې د ګډ پلاوي له څېړنو مخکې په دې اړه بحث کول به له وخته وړاندې وي. د ولسی جرګې غړي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا له لوري د بم اچولو په اړه ویشلي لیدلوري لري. نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکا له لوري د بم غورځولو موضوع د رسنیو سره ټکی دی او د افغان سیاسینو ولسی جرګې غړو ترمنځ هم دغه بحث تود دی. د ولسی جرګې د یو شمیر غړو له وړاندیز وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ولسی جرګې او حکومت ګډ پلاوی دی ننګرهار ته ولاړ شي او له نږدې دغه موضوع وڅېړي.
در مورد اعزام هیئت در ارتباط به حمله راکتی ایالات متحده امریکا در ولسوالی
دی وی د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش او د ترهګرو پر مرکز د امریکا د برید پاړه دی او پلاوی د لیګلو پاړه ستاسو وړاندیز دقیق دی. د حکومت او ملي شورا څخه یو ګډ پلاوی باید لاړ شي او دغه پیښې د جانبي زیانونو مرګشوب له اخیز او ټولو مسایلو پاړه دی څېړنې وکړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا لوري غیر هستوي خو د ستر بم غورځولو بیلابیل خبرګونونه حمله ځان سره درلودل. پاچین کې د داعش پر مرکز د امریکا لوري غورځول شوی بم د ویتنام له جګړې وروسته ستر غیر هستوي بم دی چې په نړۍ کې استعمالیږي. تر دې دمه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د غورځول شوي بم له کبله د څلور نوي داعشیانو وژل کېدل د افغانستان دفاع وزارت له لوري تایید شوی دی. د دغه وزارت وایند دولت وزیری وایي چې د یاد برید په نتیجه کې پاچین کې د داعش څو تونلونه هم ویجاړ شوي دي. افغان حکومت وایي چې دغه برید له دوی سره په همغږۍ شوی دی. د دغه برید په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو له مخالف نظرونو سره سره د جرګې ډیر شمیر غړي بیا پاچین کې د داعش پر مرکز د امریکا له برید څخه هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار درزیابي وایي چې د امریکا دغه برید هغو هیوادونو ته واضح پیغام درلود چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
امریکا امروز یک پیام روشن داد و پاکستان به ایران و حتی به روسیه.
دوی امریکانن پاکستان ایران او ان روسیه ته واضح پیغام ورکړ چې که په افغانستان کې څه وشي له دې هم پورته پیښه کېدای شي. د ولسی جرګې یو بل غړی عبدالرؤف نامی بیا وایي امریکا په دغه برید سره د سیمې هیوادونو ته د خپل قدرت توان ور وخوت.
به نظر ما بیشتری جنبه جیانی و نشان دادن قدرت
دی وایز ما په نظر دا تر ډیره نړیوال اړخ لري او سیمیز قدرتونو ته د زور خودل دی. هغه قدرتونه چې وخت افغانستان اشغال کړی وو او دوی مخاوني ولا اوس غواړي چې په دا ډول عکس العملونو سره دا وخی چې تاسو زمونږ د مزاحمت توان نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر زیات غړي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د مرکزونو د لمینځ وړلو لپاره د لوی بم کارونه پر ځای ګڼي او وایي چې په دغه برید کې ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولسی جرګې غړو همداراز د دغې پیښې په اړه د حکومت له دریځه د ملاتړ تر څنګ وویل چې امریکا باید د افغانستان له پولو اخوا هم د ترهګرو مرکزونه په نښه او له منځه یوسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې داعش ته شکست ورکوي. جنرال نیکلسن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې د روسیې دا ادعا چې ګواکې افغان حکومت نه بلکې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي ناسمه وبلله. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل چاروان پر چین د امریکا د زورور بم تر برید څو ساعته مخکې له جنرال نیکلسن سره مرکه کړې وه چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
تیره اونۍ په ننګرهار کې امریکا خپل لومړنی سرتیری له داعش سره په جګړه کې لاس ورکړ. آیا دا پیښه له داعش سره د امریکا د جګړې په ستراتیژۍ تاثیر لري؟
موږ د خپلو سرتیرو سرښندنو ته درناوی کوو. د دوی قربانۍ موږ ته قوت راکوي. د هغه کورنۍ ته تسلیت وایم. د هغو ترهګرو په وړاندې جګړه کې ووژل شو چې افغانستان او امریکا ګواښي. موږ دا ژمنه کوو دوی چې کوم ماموریت ته سرښندنه ورکوي هغه ماموریت بشپړ کړو.
کومې وډاله ډیره خطرناک ده داعش ک طالبان په افغانستان کې
we are concerned about the spread of داعش globally.
موږ په نړۍ کې د داعش د ډلې لپاره اختیا په اندېښنه کې یو. د امریکا او د داعش په وړاندې د جګړې د ائتلاف لپاره مهم لمړی توپ لري. سکال په افغانستان کې د داعش لماتولو سره د ډلې د زیاتېدو مخه نیسو. په سوریه کې د داعش جنگیدونکو ته مو پیغام دادای چې په افغانستان کې تاسو ته ځای وجود نه لري. موږ په افغانستان کې د داعش پټنځایونه لمنځه وړو. افغانستان ته پراتګ هیڅ فکر ونه کړی.
داعش سانکچوري هیر اند دیر از نو پلیس فور یو ټو کم ټو افغانستان.
په دې وروستیو کې موږ د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو زیاته اورو. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا دا حقیقت لري دا څومره د افغانستان پر راتلونکي جګړه تاثیر لري؟
Yes, we believe the Russians are in communication with the Taliban. In fact, they announced that last year.
هو موږ باور لرو چې روسیه له طالبانو سره په اړیکه کې ده. په حقیقت کې دوی خپل د دسمبر په میاشت کې د دې اعلان وکړ. سو زلې سره لیدلی. آیا روسیه طالبانو ته مشروعیت ورکوي؟ په هغېم چې زموږ حکومت او نړیوال ائتلاف د سولې له هر اقدام هرکلی کوي. خو روسیه د سولې له مسلې ور اخوا طالبانو ته مشروعیت ورکوي. باور لرو چې روسیه یو ناسمه قضیه بیانوي. دوی وایي چې دا طالبان دي چې د داعش په وړاندې جګړه کوي نه افغان حکومت. دا ناسمه ده. دوی د افغانستان د خلکو په منځ کې ګنګس کوونکې سرګندونې کوي. په حقیقت کې افغان امنیتي ځواکونو، کمانډو او ځانګړو قواو ته باید د دې امتیاز ورکړل شي چې هر ورځ د داعش په وړاندې جنگيږي. دلته په ننګرهار کې افغان ځواکونو د داعش سلګونه جنگیالي وژلي. د کوټ ولسوالۍ او هغه درې چې د داعش په ولکه کې وي هغه یې پاکي کړي دي. خلکو ته د دې زمينه برابر کړي چې خپل کورونو تستان شي. موږ روسیا هڅو چې دا ومني او د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. روسیا د سولې لپاره هم هلې ځلې وکړي، خو له هر څه مهم دا دي چې د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. دا یوازې افغان ځواکونه دي چې نه یوازې داعش په وړاندې د افغانستان لپاره جنگيږي، بلکې د روسیې په ګډون د نورو هیوادونو لپاره هم جګړه کوي تر څو د داعش د زیاتېدو مخه ونیسي.
آیا روسیه طالبان ته نظامي تجهیزات ورکوي؟
موږ دا اندېښنه لرو چې روسیه طالبانو سره مرسته کوي. زه باور لرم.
د افغان حکومت څلور کلن امنیتي پلان څه دی؟
د ولسمشر غنی د څلور کلن امنیتي پلان د لارې نقشه د تیر کال د جولای په میاشت کې د وارسا له سرمشریزي اخیستل شوې. د وارسا په سرمشریزه کې د ائتلاف نه ډیر شو هیوادونو پریکړه وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د څلورو کلونو لپاره مرستې کوي. مالی مرستې په دې کلونو کې مهمې دي. موږ له ولسمشر غنی او حکومت سره په دې ګډ کار کړی چې څنګه د دې څلورو کلونو په موده کې د افغانانو د بریا لپاره ګټه واخیستل شي. دا د ولسمشر غنی د څلور کلن پلان د لارې نقشه ده چې څنګه خپل نفوذ زیات کړي، دښمن سولې ته اړ کړي او یا یې لري کړي.
کله امریکا افغانستان ته د نوې امنیتي همکاریو لپاره پلاوی لیږي؟
هو، تر څو ونو یو به موږ دلته د امریکا یو پلاوی ولرو تر څو له افغان حکومت او زموږ له نړیوالو متحدینو سره کښېني او د راتلونکي څلور کلن امنیتي پلان په اړه خبرې وکړي. بیا به له ناټو سره خبرې وکړو. تمه لرو چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره په ژمنو بحثونه وشي او دا ژمنې تازه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس راځو بل راپور ته. د مسکو د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې له فوجي لارې څخه په استفادې د افغانستان د لانجې حلول امکان لري او له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه دي چې له جګړې څخه خلاص واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو د غونډې ګډونوالو بین الافغاني خبرې د افغانستان د ستونزې یوازینی حل لاره ګڼلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ماسکاو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په ټوله کې د افغان پلاوي غوښتنې منلې او پر دې سلا شوي چې د دوو خبرو د دوام لپاره به کابل ته د راتلونکي غونډې کوربتوب ورکړي. پاموکلی په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی راپور ته.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه بین الافغاني خبرې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوازینی لار ګڼلې او له وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. تیر ورځ د اپریل په 14 نیټه د افغانستان، روسیې، چین، ایران او پاکستان په ګډون د 11 هیوادونو استازي په مسکو کې جرګه شوي وو تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د ممکنه لارو چارو د موندلو پر سر خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د غونډې اکثرو ګډون کوونکو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې پای یوازې له سیاسي لارې امکان لري. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې افغان پلاوي په څلورو برخو کې مشخص وړاندیزونه فرصتونه درلودل چې دا غونډه د ګډون کوونکو هیوادونو له هرکلی سره مخ شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غته ویل
اکثریت کشورهای شرکت کننده با
اکثر ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریس سره موافقه وکړه. هغه دا چې سیمه باید د افغانستان په اړه یوې ټولیزې اجماع ته ورسیږي او یو قوي پیغام طالبانو ته واستوي چې یوازینی لار خبرې دي نه تاوتریخوالی. په دې غونډه کې افغانستان وړاندیز وکړ تر څو په راتلونکي کې د سیمې په کچا د دغو مشورتي غونډو کوربتوب وکړي چې اکثر ګډون کوونکو هیوادونو له دې هرکلی وکړ او په هغې کې د ګډون پر سر موافقه وکړه. ښاغلی مستغنی وویل چې د کابل د غونډې نیټه به وروسته اعلان او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به یې شریکه کړي. د مسکو د غونډې ګډون کوونکي هیوادونه په داسې حال کې د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي لارو چارو ټینګار کوي چې وړم ورځ په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس محمد حنیف اتمر وویل چې له دې وروسته به طالبانو ته ننواتې نه وروړي بلکې په زور به یې د سولې خبرو ته اړ باسي. د چارو ځینې کارپوهان هم د مسکو د غونډې نتایجو ته په اشارې وایي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ له خپل پوځي قوت څخه هم کار واخلي او یوازې پر سیاسي لارو چارو تکیه ونه کړي. د پوځي او نړیوال لو اړیکو کارپو امین الله حبیبی امریکا غته ویل
ډیر حلقات دی په دا منطقه چې نه غواړي په افغانستان کې سول راشي. افغانستان باید چې وکړي چې د خپل خاورې د خپل ارضی تمامیت دفاع وکړي او دا توانایي ولري او دا توانایي ډیر کې یعنی سول مثلا نه باید چې افغانستان ته داسې یو امید وشوي چې یو بل لار ستا او موږ د پوځي لار
باید چې صرف نظر وکړو. ښاغلی حبیبی زیاته کړه د مسکو لوی اندېښنه دا ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر مرکز بدل نشي او له دغه هیواد څخه وسلوالې سخت دریزې ډلې منځنۍ آسیا ته لار پیدا نکړي او د روسیې ملي ګټو ته زیان ونه رسوي. هغه ټینګار وکړ که افغان حکومت د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې ته دا ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم له دغه هیواد څخه د روسیې ګټې زیانمنې نشي، روسیه به هم په صادقانه توګه له افغانستان سره د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
شمالي کوریانن په ویلوي فوجي پریډ کې خپل قروشتون کې توغندي ننداري ته وړاندې کړل. ویره موجوده و چې نن به د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دغه هیواد له خوا د اټومي وسلو د تازه ازمایښت امر ورکړي، خو تر دې دمه پیونګ یانګ دا کار نه دی کړی. جزئیات پراپور کې واوري.
دغه پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو او د هغه هیواد په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اقدام کول ګواښ د نړۍ په هیوادونو کې اندېښنې راپارولې دي. کله چې د پنجشنبې په ورځ له ښاغلي ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د تر ټولو لوی غیر اټومي بم د استعمالولو معنی دا ده چې شمالي کوریا ته یو پیغام ولیږل شي، نو هغه وویل
زنه کوهیګم چې د دې معنا د پیغام لګل دي دا پروانه لري، ځکه چې شمالي کوریا یو ستونزه ده او د دې ستونزه د حل لپاره به ولټول شي.
خو په جواب کې د شمالي کوریا پوز وویل چې یو داسې بې رحمانه اقدام به وکړي چې تیری کوونکي به
که متحده ایالات په غیر مسؤول ډول منګولم سوي نو زمونږ انقلابي قدرت به سمدلاسه یو ورانون کې حمله وکړي او موږ به یوې بشپړې جګړې ته په یوې بشپړې اوتومي جګړې سره ځواب ورکړو.
شمالي کوریا ژورنالیستانو ته زیاتره اجازه نه ورکوي، خو رسنیو دې پریډ ته لاسرسی درلود چې پکې پر لویو ټکونو بار قراویشتونکي بالستیکي توغندي وښودل شو. داسې معلومیږي چې هغه هیواد غواړي پاتې نړۍ ته خپل پوځي واک وښيي. د کوریا د ملي ورځې په مناسبت د اټومي ازموینې ګنګوسې یا اوازې په وروستیو ورځو کې خورا زیاتې شوې دي، خو په اړه یې د پیانګ یانګ لخوا کومې نښې نښانې څرګندې نه شوې. د شمالي کوریا د خبرونو مرکزي اژانس د حکومت اعلامیه خبره کړه چې د هیواد د راډیو شبکې لخوا نشر شوه. په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ او د ملي امنیت شورا په دې برخه کې څه نه دي ویلي. د دغه سختو خبرو په منځ کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د یک شنبه په ورځ د آسیا بحر الکاهل سیمې ته یو لس ورځنی سفر کوي چې لومړی تمځای به یې د جنوبي کوریا مرکز سول وي. د جمهوری ریاست د مرستیال ویان امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی پینس به د ښاغلي ټرمپ پر هغې ژمنې بیا ټینګار وکړي چې په ټوله سیمه کې د متحده ایالاتو اتحادونه لا ټینګ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
محترم اوریدونکو، د ترکیه خلک د یکشن به فرز دغه هیواد په اساسي قانون کې د یو مهم بدلون په اړه په ریفرندوم کې برخه اخلي. دوی به د اوسنی پارلماني نظام پر ریاستي نظام د بدلولو په باب د هو یا نه رائے ورکړي. د ریفرندوم د ترکیه خلک په دوه برخو سره ویشلی دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان مخالفین تور لګوي چې هغه د دیکتاتورۍ په طرف روان دی، خو پلویان یې ادعا کوي چې دغه بدلون به خلک خوندي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
استنبول چې د ترکیه د تټولو لوی ښار دی، د رای ورکوونکو پنځمه برخه جوړوي او ښایي د یکشنبې په ټول پوښتنه کې قاطع رول ولوبوي. دواړه خواوې سخت کمپاین کوي. د هو پلویان استدلال کوي چې د ولسمشر د صلاحیتونو په پراخولو سره به ثبات رامنځته او دیموکراسي ټینګه شي، خو د نه پلویان وایي چې دا اصلاحات به دیکتاتورۍ ته لاره پرانیزي، ځکه چې جمهور رئیس به د قضایه قوې صلاحیتونه محدود کړي او تقنینی فرمانونه به صادروي. دغه ریفرنم د مخالفینو او پلویانو د دواړو لپاره د برحال ولسمشر اردوغان معنا لري.
نیچن هایر ویریلم دی بیزره سوریولار
خلق راضی او مونږ ته وایي چې ول نه وایو، مونږ ورته تشریکو کاریختیا درته وایم، مونږ دی یو سړی دی جین نه غواړي.
پلویان یې باور لري چې په اساسي قانون کې دغه اصلاحات به ولسمشر ته د دې ورتیا ورکړي چې د ترکیه د پرمختګ لپاره خپل پروګرام پر مخ بوځي.
رجب طیب اردوغان
اردوغان له جمهور رئیس کېدو سره د بانډونو پر خلاف مبارزه وکړه او د روغتیا په ډګر کې یو مهم ګام پورته کړ. د 2000 میلادي په پرتله اوس ترکیه په پرمختګ کې 1500 سلنه زیاتوالی راغلی.
هغوی د اصلاحاتو د ګټو پر ځای د اردوغان په بریاو تمرکز کوي.
زلو ول سو اتلس کل نه راهي سي طيب اردوغان ترا ور کوم او هيز کلي مايوسه کړي نه. هغه لدی هو سره سر سخت مين لري او غوړي چې دې څوکړي.
خود دې رفرندم کمپاین مشروعیت تر پختنې لاندې دي، زکه چې د هوا د پاتې برخو په څیر د استنبول په ډیرو سیمو کې د رټکی بیرغونه او پوسټرونه نه ترستل کیږي. د ایچ ڈی پی په نامه د کوټانو په لوي ګوند چې د ترکیه د اپوزيشن تټولو لوی دوه هم ګوندې او لدغه اصلاحاتو سره مخالف دی، لستر استونز سره مخ دی.
بیس سیاسي باسکه دا کړوز ايش باشګاندانمز اچارده
موګه د سیاسي فشار لاندې یو. زموږ مشران او د پارلمان ګر لس غړي په بند کړي او زموږ پر 5000 کسانو تورونه لګول شي او یا توقيف کړي. موګ دی ورښتینه ریفرندم په اړه خبرې نشو کولای.
لدغه خندونو سره سره د دې ټول پښتنې د پایلو په اړه څه ویل ګران دي. خو ځینې کتون کی وای د مخالفینو ستونزې ښایي دا استدلال نه قوي کړي چې د یکشنبه په ورځ د ترکیه دیموکراسي له یو ازمیښ سره مخ ده.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. د هلمند ولایت چارواکو ویلي دي چې بیګا د دغه ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې په ماین خطرې ده. په دې پیښه کې یو ولس ملکی خلک وژل شوي دي. افغان چارواکو ویلي دي د پنجشنبې په ورځ چې د امریکا لخوا د بم په استعمال کې د افراطیانو د وژل کېدو شمیر ښودل شوی و، هغه شمیر اوس درې چنده شوی دی. مامورانو ویلي دي د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ شوی و چې 6 افراطیان وژل شوي، اوس دغه شمیر 92 تنو ته رسیدلی دی. رپورټونه وایي نن یو شمیر سوریایان د بم په چاودنه کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه د سرویس موټرونو د هغه کاروان مخې ته شوې ده چې د سوریې د محاصره شوو ښارونو نه خلک انتقالوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرېږي. په ترکیه کې د ریفرندم لپاره مبارزه یا کمپین نن نهایي مرحلې ته ورسېد. دغه ریفرندم د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیتونو د پراخېدو لپاره کیږي. د ریفرندم پلویان او مخالفان د ترکیه په دوه لویو ښارونو کې غونډ شوي وو. د ترکیه د سیاسي سیستم آینده معلومه نه ده، ځکه د ریفرندم طرفداران وایي په اساسي قانون کې دغه بدلونونه به په ملک کې د ثبات او ښیرازۍ سبب شي، خو مخالفان بیا وایي چې دغه اصلاحات ملک د مطلق العنانۍ خواته وړي. د روسیې، سوریې او ایران خارجه وزیرانو امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په خارونو یا دننه په سوریه کې د نورې هوایي حمله نه کوي. دغه وزیرانو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د نړیوال تحقیق غک هم کړی دی. د وزیرانو د جمعې په ورځ ویل د امریکا هر یو اړخیز اقدام به سخت عواقب ولري او غونډې نړۍ ته به خطر پېښ کړي. د سوریې خارجه وزیر معلم ویلي دي چې په غونډه کې واشنگټن ته کلک پیغام لیږل شوی دی. شمالی کوریا ټاکلې و چې نن به اتمی ازمیخ کوي، مګر کله چې امریکایي قواوې په سیمه کې سرګند شوې او چین ور باندې خپل اقتصادي محدودیتونه نور هم زیات کړل، نو د اتمی ازمیخ نه لاس واخیسته. د هسپانیې د سمندري قواوو د ژغورنې ډلې نن وویل چې 115 تنه چې کوشش کاوه د شپې په دریو کښتیو کې د افریقا نه په غلا تیر شي، دوی گرفتار کړي دي. او د مصر محکمې حبیب عدلی د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د کورنۍ او چارو وزیر د عامه بسپنو د اختلاس په خاطر په وکاله بند محکوم کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ بلې خپرونې ته، یعنی دری